باندې زده کړې کوو. له حکومت غوښتنه کوو چې موږ ته درسي ټولګي، څوکۍ او کتابونه برابر کړي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وحشي صندوق یونیسف او د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یونیسکو د طالبانو محدودوونکې پالیسۍ د پوهنې پر نظام کافي نه پانګونه، د ښوونکو په ځانګړې توګه ښځینه او ښوونکو کمښت او کمزوري زیربناوي هغه عمده لاملونه بللي چې په افغانستان کې د پوهنې کیفیت سخت زیانمن کړی دی. د دې بنسټ په راپور کې دا هم راغلي چې د افغانستان نږدې نیمایي ښوونځي د څښاک پاکې اوبه، تشنابونه او د تودولو سیستمونه نه لري او تر زرو ډیر ښوونځي د جګړو او طبي پیښو له امله تړل شوي دي. یونیسکو او یونیسف ټینګار کړی چې زده کړې د افغان ماشومانو لپاره د هیلې، ثبات او عزت نښه ده، خو په ټکو یې دا هیله د میلیونونو خلکو لپاره په چټکۍ د لمانځه تلو په حال کې ده. دوی له طالبانو غوښتي چې زر تر زره د پرنجونو او ښځو د منځنیو او لوړو زده کړو بندیزونه لرې کړي. د ملګرو ملتونو دغو دواړو ادارو دغه شان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان د پوهنې په برخه کې د نه جبرانېدونکې ماتې د مخنیوي لپاره د لومړنیو زده کړو او سواد زده کړې په پروګرامونو پانګونه زیاته کړي. هڅه مو وکړه چې د یونیسف او یونیسکو او دغه شان افغان زده کوونکو د اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه نظر واخلو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نکړي. د پوهنې د برخې یو شمېر فعالان په افغانستان کې د پوهنې د نظام کړکېچ، د تیرو څلورو لسیزو جګړو او د طالبانو د حکومت لخوا د پوهنې په برخه کې لګول شوي محدودیتونه بولي او ټینګار کوي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو د پرانیستو په ګډون باید له دغه ناورین نه د وتلو اخیستمنې لارې چارې ولټول سي. له دې ډلې د زده کړو د برخې فعال فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل،
ملګرو ملتونو دغه خبره جدي ونیسي او ماشومانو لپاره د زده کړو د مکتب ته تګ زمینې برابرې کړي، د نجونو پر مخ د مکتبونو دروازې خلاصې کړي، تر څو د افغانستان نیمایي ماشومان چې هغوی نجونې دي د تعلیم او تربیې نه برخمن شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو حکومت په 2021 کال کې افغانستان ته له راستنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو ښوونځي وتړل او همدارنګه یې د طبي انسټیټیوټونو په ګډون پوهنتونونو ته د نجونو او مېرمنو پر تګ بندیز ولګاوه چې د پوهنې سیستم یې ننګونو سره مخ کړ. دا یوازې زده کوونکي نه دي چې له څلورو کلونو راهیسې له زده کړو بې برخې دي او یا هم له بېلابېلو ننګونو سره مخ دي، بلکې له دې مخکې یو شمېر ښوونکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې له ګڼو ستونزو شکایت کړی وو او دې وضعیت ته د جدي پاملرنې غوښتنه کړې ده.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعته
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راګرځو. د سار راپور دا و چې د کابل ښار په زړه کې تیر شپه د لکتر لګا دو چاودنې غږونه اوریدل شوي. د طالبانو حکومت د یوې چاودنې غږ اوریدل تایید کړی دي، خو ویلي دي چې زیان نه لري او په اړه یې پلټنه کوي. او پاکستاني رسنۍ بیا وایي چې دا برید د پاکستان لخوا شوی چې پر ټي ټي پي یا د ټي ټي پي پر اهدافو باندې. په دې اړه درته وروسته نور تازه معلومات هم که ترلاسه شول در سره شریکو. خو اوس یوه نړیواله موضوع اخلو، هغه دا چې د اسرائیل حکومت د غزې د موافقې لومړی پړاو تایید کړی دی. د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر نن جمعه ویلي دغه پړاو کې د پات برمته شوو اسرائیلیانو په آزادولو تمرکز شوی. دغه دفتر پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي، حکومت د ټولو ژوندیو او مړو شویو برمته شوي د خلاصون لارې چارې تایید کړي. اسرائیل او حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي، پرون پنجشنبه د غزې جګړې د پای ته رسیدو پر سر یوې لومړنۍ موافقې ته سره ورسېدل. د جرمني خبري اجانس لیکلي، د امریکا په منځګړیتوب د دغه موافقې یوه برخه دا ده چې حماس به ټول یرغمل شوي اسرائیلیان خوشي کوي او ځواب کې به یې اسرائیلي پوځیان په غزه کې هغې سیمې ته ټولیږي چې موافقه پرې شوي. بلورته پرون پنجشنبه د حماس یو لوړپوړي غړي خلیل اللحیا وویل دوی د غزې جګړه پای ته رسول اعلانوي او په وینا یې دوی له منځګړو او متحده ایالاتونو تضمینونه هم ترلاسه کړي. بلورته راپورونه وایي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم ویلي چې دای منځني ختیځ ته سفر کوي او دا ژمنې هم کړي چې په مصر کې به د اسرائیل او حماس ترمنځ د غزې د پای ته رسولو پر هوکړې یا معاملې باندې لاسلیک کوي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته په خوست کې د مچیو د فارم لرونکو د وضعیت په اړه وایو. دغه فارم لرونکي وایي چې په خوست کې وضعیت ښه دی، سیزن وهلی، خو اوس وایي چې باید پاکستان ته د تګ زمینه ورته برابره سي. تر دې راپور وړاندې راځو دې ته چې د اکتوبر 9 د پوست نړیواله ورځ وه. یو شمېر افغانان وایي په افغانستان کې پوستي خدمتونه ښه نه دي. دوی وایي پوستونه کورونو ته نه رسیږي، له بهره چې څه ورځي په ځنډو رسیږي او د دواړو خواوو محصول هم اخیستل کیږي. د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ویان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د تیر جمهوري نظام چارواکي د ستونزې منی وایي چې عمده مشکل د مشخصو او کره ادرسونو نشتوالی دی. تفصیل په دې راپور کې وو.
موږ ته زنګ راغی چې د تاسو پوست را رسېدلې دی، راشئ. نو هغې وخت کې زه ډېره مریضه وم. ما ورته وویل کېدلی شي چې تا موږ ته د کور شاته راوړی وي چې دا امکان نه لري.
په افغانستان کې مو په پوستي خدمتونو کې د ستونزو په اړه د کابل ښار یو اوسېدونکي اورېدله. دې چې نو غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي. د غږ د بدلون په شرطې وړاندې ازادي راډیو سره په خبرو کې د پوستي خدمتونو په برخه کې نورې ستونزې داسې را په ګوته کړې.
د خارج نه کله چې افغانستان ته یو شعر رالیږل کېږي ډېر ځم پات راځي، چې د موږ یو خپلوان په سویډن کول د هغېز نه یو کورتۍ رالیږلې وه د ژمي. نو دلته چې راورسته دلته ژمی خلاص و. دوی مشکل دا دی چې هم په خارج کې محصول لغتل کېږي، هم په افغانستان کې پوستخانې محصول لغلي.
په بلجیم کې میشت افغان خوشحال هم همدا خبره کوي. دا وایي یو ځلې کورنۍ چې په ننګرهار کې میشته ده ورنه یو ضروري او څه غوښتي وه، خو په خبره یې له ډېر ځنډ وروسته یې ورور په کابل کې ترلاسه کړل.
یو سند مې لګلو دی بلجیم نه جلال آباد ته، نو په شل ورځ کې صرف کابل ته ورسېدو. بیا کابل نه زنګ ورور ته مهلو چې راشئ کابل نه واخلې. نو ورور مې بیرته لاړو کابل ته، بیا د غیز نه دا سند ترلاسه کړ.
د پلازمینې کابل بل اوسېدونکی چې دا هم نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل خلک له دې امله ډېر له ستونزو سره مخ دي.
د بخ بل یو غټ مشکل ده په کورونو لپاره. خلک چې په کابل کې اوسېږي، که چېرې دا خلک کورونو کې نه وي، بخ بل د دروازې لاندې کوم ځای چې وي هلته ورچول کېږي. د هوا ښه وي خو ښه ترخه مشکل نه شته. خلک چې کور ته راشي خپل بل اخلي، باوجود دې چې خاورې پرې پرتې وي. ولې که هوا خراب وي، باران وي، واوره وي، هغه بل باندې واوره باران کېږي، هغه نور دی کار وځي.
د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ویان عنایت الله الکوزی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د تېر جمهوري نظام چارواکي د ستونزو منی وایي یو عمده مشکل د مشخصو او کره ادرسونو نشتون دی. په تېر جمهوري نظام کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت پخوانی ویان عبدالهادي هادي ازادي راډیو ته وویل
پوستي خدماتو په وړاندې عمده مشکل د افغانستان په ښارونو، کلیو او ولایاتو کې د ادرسونو نشتوالی ده. چې راجستر ادرسونه نشته، کورونو باندې نمبرونه نشته، په کوڅو باندې نمبرونه او نومونه نشته د کوڅو، نو پوسترسان نشي کولی چې پوست ورسېږي. افغانستان ستاسې هر چېرته د دنیا وغواړئ چې پوست ولېږي، په اومه ورځ باندې رسېږي درته. مګر له بهاره چې افغانستان ته راځي، چون ادرسونه سم نه دي، دلته بیا سنډېږي.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښار والی ویا نعمت الله پارکسي بیا د دې نیوکې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا شکایتونه داسې مهال دي چې مخکې یو ځل د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د پاسپورټ عمومي ریاست ویلي وه دوی داسې یو سیستم پیلوي چې پاسپورټونه کور په کور تر خلکو ورسوي، چې بیا د عملي کېدو او نتیجې په اړه څه ونه ویل شول. د اکتوبر 9 د پوست نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 1940 زیږدیز کال کې د پوست نړیوالې ټولنې یا UPU د تاسیس په مناسبت د سویس په پلازمینه بن کې ونومول شوه، چې تر هغې وروسته د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې لمانځل کېږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د دې ورځې په مناسبت ویلي پوست د کلیو او ښارونو خلک سره یو ځای کوي، نړۍ ته ور پرانیزي او ډیجیټل اقتصاد ته یوه حیاتي کړکۍ ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا ذاتي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوا
په ساده روانه ژبه
او که چیرې میدان ورکړل چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میدان ورکړی وای جوګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو ازادي راډیو ته غوږی اوریدونکو دا اوس کولای شئ چې زموږ ویبپاڼه ته سر ورخاره کړئ په ویبپاڼه کې د ورځې تازه خبرونه راپورونه دي د پاڼې په سر کې همدا راپور پروت دی چې د کابل ښار په زړه کې تیر شپه د لکتر لګه دو چاودنو غږونه اوریدل شوي دي د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي دی وی چاودنې غږ اوریدل شوی چې په وینا یې زیان نه لري او په اړه یې پلټنه پیل شوې البته د ښاغلي مجاهد دا خبرې د تیر ماخوستان دي خو نن سهار تر اوسه کوم تازه پوسټ یا په ټولنیزو رسنیو کې کومه لیکنه نه ده کړې روټرز او یو شمېر نورو لویدیځو اجنسونو د عیني شاهدانو په حواله ویلي چې تیر ماخوستان په ځایي وخت 10 بجې د دو چاودنو غږونه اوریدل شوي دي د راپورونو له مخې یوه چاودنه د عبدالحق څلور لارې په سیمه او بل هغه په شهر ناو کې شوې چې تر اوسه د لامل او څرنګوالي په اړه رسمي ډول څه نه دی ویل شوي بلورته بیا پاکستانی رسنۍ ویلي چې دغه بریدونه یا دغه هوایي برید د پاکستان پوځ کړی چې پکې د ټي ټي پي د غړو موټر په نښه شوی دوی ویلي چې د ټي ټي پي مشر نورولي محسود دغه برید کې ټپي شوی او ویلي دي چې وجل لا تایید نه دي خو خپل ښاغلي محسود ته منصوب یو غږ کې دا شوی چې هغه په قبایلي سیمه کې دی او روغ رمټ دی د خبری مجلې وروستی راپور اخلو په خوست کې د شاتو د مچیو فارم لرونکي له اړوندو ادارو غواړي چې پاکستان ته د دوی د شاتو د مچیو د صندوقونو د وړلو اجازه ورکړل شي نجیب الله آلو خیل ورسره خبرې کړي او د دوی پر ستونزې دا راپور راستولی
په خوست کې د شاتو د مچیو فارم لرونکي او د دې برخې کاروباریان وایي چې په اوس وخت کې دوی عموما د بیرې د شاتو د حاصلاتو لپاره د مچیو صندوقونه د پاکستان تودو سیمو ته وړي خو سږ کال دوی ته د پاکستان په تګ راتګ کې ستونزې شته دوی زیاتوي د کال په لومړۍ دریو موسمونو کې د مچیو د شاتو محصولات یوازې د دوی هغه لګښتونه پوره کوي خو د منې موسم په پای کې د بیرې حاصلات بیا ګټه ده چې تر اوسه یې نتیجه لا نه ده معلومه د شاتو د مچیو فارم لرونکي ظفر خان مشال رادیو سره په خبرو کې له اړوندو ادارو وغوښتل چې په دې برخه کې د پاکستان له حکومت سره دوی ته د اسانتیاو د برابرولو اړتیا مطرح کړي
د مچیو کاروبار ډېر ښه کاروبار دی په هر څه کې ځکه په کول کې 30,000 وایي یو سیزن د شنشوي ده یو سیزن د اول سلمینې ده چې په لس وته دغه 2,000 خو ډېر ګټور سیزن یې بیره ده چې په دمنې کې پاکستان داسې خو لږ مشکلات یې دریار کې د بډر کې مقصد کله چې پوتې شي بیا مچۍ مري نو د دولت نه دا غوړم چې تیره ته ډېره پاملرنه وکړو
د شاتو کاروباریان هم پاکستان ته د مچیو د صندوقونو د لیک په مخ کې ستونزې یادوي او زیاتوي چې د شاتو د مچیو د صندوقونو په لیک درالیک کې دوی د څو کاله له ستونزو سره مخامخ دي یو تن شات پلورونکي سید اکبر خان وویل
بیره شات چې دي د مچیو لپاره دغه تر ټولو قیمتي ده د نور غبینونه چې دي د مصارف دي او د بیره ګټه ده که بیره تولید نشي مچیو له هیڅ ګټه نشي کړای حکومت نوم دا غوښتنه ده چې لار خلاصه کی او سہولتونه پکې راولي د دوی لپاره ویزه او پاسپورت سیستم برابر کی کنه لار خلاصه نشي توان ده په مقابل کې دغه دا لار هر وخت لپاره تکلیف دی مچیو لپاره
بلوری ته د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې د شاتو د مچیو فارمونه د دوی د ادارې یوه برخه ده او په خصوص سکتور کې ځانګړي اتحادیې لري د خوست د کرنې رئیس مولوي شیر محمد ذبیح وویل ګاونډي هیواد ته د شاتو د مچیو د لیږد رالیږد اړتیا یې خپل وزارت سره شریکه کړي او دا مسله به بیا هم تعقیب کړي
پکار دا وي چې له هغه ګاونډي هیواد سره هم یو موافقه یو دغه خبره ورسېده دې خبره موږ وزارت سره سوالې ده او په وخت باندې موږ سوالې ده دوی په کال کې یو ارزی او بیا بیرته دلته حاصلات وسره دي هغه بیا انده د لپاره هم موږ اطمینان ورکوو چې موږ د دوی موضوع لوړو مقاماتو سره شریک کړی ده کومې موجوده ستونزې د انتقال او را انتقال څه دي هغه به انشاءالله ورته حل شي
یاد دیوی د افغانستان شمالی، شمال ختیځ، شرقی، سویل ختیځ او د لویدیځ لوریزنی ولایتونه چې د کال په بیلابیلو موسمونو کې طبیعي ګلونه لري، هلته د ځایي کوپراتیفونو او د کورنیو په وړو فارمونو کې د شاتو د مچیو روزنه او د شاتو لږ او ډیر د ګبینو تولید هم شته.
د ازادي میلمه د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم. نن مو داسې یو څوک میلمه ده چې ډېر عمر په سوداګرۍ کې تیر شوی او په خصوصي سکتور کې ډېره پانګونه کړې او ډېر وختونه هم د دې سکتور یو له مسؤلینو پاتې شوی دی. د کرنې په برخه کې لوړې زده کړې کړې، د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال او د شاداب ظفر د کور جوړولو د شرکت رئیس محمد یونس مومند. مومند صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. په خپل ځان را وپیژنی محمد یونس مومند څوک دی، چیرې زیږیدلی، لومړنۍ زده کړې ثانوي او لوړې زده کړې چیرې کړې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي راډیو محترم اوریدونکو ته جناب نوی صاحب تاسو ته خپل نیکی له سلامونه وړاندې کوم. محمد یونس مومند د کندهار ولایت په شپږمه نه کې په 1952 کال کې زیږیدلی دی. ابتدائی زکری دی لومړی په فاضل کندهاري شوهنځي کې، وروسته درې بیا په زرغونه ابتدائی کې درختمه سیم په پیړه داتمه، وروسته د احمد شاه بابا لیسې څخه، بیا د احمد شاه بابا لیسې څخه چې هلته لږمه کې په شرایط خراب او بیا وروسته درغه وروسته د بیرن لیسې څخه په پاریغه سویمه، البته د سیوی د امتحانو څخه وروسته چې دوه کاله ما د سیوی امتحان ورکړی دی، د البیرن لیسې څخه په 1965 کال کې پاریغه سویمه. 1965 کال کې زه پیارالم د جلال آباد پوهنتون ته د زراعت پوهنځي د اقتصادي پلان گزاري څنګه ته کامیاب سویم، او در هغه وخت پورې چې په جلال آباد کې جنگونه و، هلته چې جنگ پیښ شو بیا ما لوړې زده کړې نیمګړې پاتې وې. هغه وروسته بیا وروسته د کندهار په اوتاق تجارت کې ما خپل وظیفه پیل کړه. په 1980 کال په اواخرو کې ما هلته وظیفه پیل کړه، او بیا تقریبا تر 1900 چې هلته د وارداتو د اتحادیې د مسؤلیت ما درلودې، وروسته بیا تقریبا د هغه څخه وروسته ما خپل تجارت هم ورسره کوي چې زما پلار په دغه تجارت کې هلته په کندهار کې زما نور محترم چې هغو هم کاروبار درلودي، او د هغه کاروبار څخه موږ هم خپل کاروبار درکوي. او بیا وروسته ما په سنگاپور په سفر کې او هلته مې خپل د تجارت لومړی پړاو د هغه د څخه واردات شروع کړ چې زموږ شرکت و هغه وخت عثمان عمر په نامه باندې، او د پروشګای مومند چې په کندهار کې و سات پروشي مومند زموږ د فامیلی هغه په ټلا بیګراوند چې موږ حالت خپل کاروبار کوي، موږ نسبتا په یو متوسطه او کورنۍ کې زیږیدلې، او خپل کارونه مو د هغه څخه پرمخ وړي دي، او زحمتونه مو کړل دي کزما ورونو او کزما مرحوم پلارو، الله پاک دې غر کې رحمت وګرځي.
وروسته بل ځین نورې پښتنې هم وکم په دغه وستو تاسو ویل دلته ډېرې پښتنې مطرح کیږي. تاسو ویل چې د سوي امتحانونه مو ورکړي، د سوي امتحانونه مو د ثانوي دوره کې ورکړي کڅنګ، او د سوي امتحان مو د څه لپاره، یعنی تاسو له هغه ټولګي کې چې وای د ټولګي نستاسو هغه د ذکر سویا لوړو
دوه شان چې ډېر وخت ما هغه وخت پیدا چې ما تقریبا په کور ما د کورنۍ زده کړم سولیا، او د هغه وخت مشهور ډېر استاد عالم استاد غلام احمد خان الله پاک دې وبخشي، هغه زموږ کورنۍ استاد او جناب محترم او د قدوس نجیب صاحب چې تاسو پیژنئ، هغه زموږ ته د انګلیسي تدریس کاوه. د دواړو استادانو په کیمیا او په بیولوژي او په فزیک کې جناب محترم مرحوم استاد غلام احمد خان چې زموږ د کندهار د ډیرو مشهور استادانو څخه په مچا باندې سکی، هغه ماته په کور کې تدریس وکړو، چې دا غوښمه سویا چې و درد زموږ پر سیمپو باندې لښکته نه بیا د وی مشوره راغوه چې زبېد سوي امتحان ورکم، چې ما د پنځم سیمپ امتحان چارو کړ دی، چې په ژوند ترانم د شپږم د سوي امتحان کړی و، لیم دا هم مستر او زه په وخت کې په داس مکتب کې به راغلم چې زما د سندر کې شروع زموږ په درغنې ته کې ټول زموږ هغه د زما سره په سم کې هم غوښ پښتنه چې ټول په انجینری وي په سم کې، او یو واځي زو مې چې ما په ټول هم سم کې نو اوس ما ځای اوري شي دوه ته معلومي، هغه هم ډېر په مشهور لایکانی وي، خصوصا به چې تم سم ته هم ښه راځي وي، بیا مو ارتباطات سره نشته، نو حالت زه په درغنې کې نه یو مدیر صاحب وخت ته تعالی غیر کې رحمت وګرځي محسنہ جان هم ډېره یو لایق او ډېره شمه ډېره مرحوم اسامه الدین خان اغا صاحب چې هغه زموږ مکتب مدیر خدای تعالی دې وبخشي ډېر یو موافق
یعنی مو منصب دغه لومړنی ښوونځي کې چې تاسو وایي نجونو او هلکانو یو ځای زده کړې کولې
تاسو و چې دوه شان و چې څو وخت موږ په فضل کندهاري کې او فضل کندهاری کې هلته زه تقریبا زما دغه مغالبي چې د دوهم څخه دریم سم ته ولاړو زما دغه و چې هلته شرایط ډېر خراب شول بیا موږ د خپل د دن چې زموږ کور و د فضل کندهاري ښوونځي پر مخ مخ باندې هلته زموږ کور د فضل کندهاري ښوونځي په داسې یو کې چې دغه سړک مستقیم تللی دی تر هرات پورې د دن تر چوک تورته چې دغه ښوونځي واقع دی چې دا یو ډېر مشهور ښوونځي کور دې پر مخه مخو نو موږ حالت شرایط ډیر خراب سره موږ خپل کور څخه یو تقریبا 15 کیلومتر 30 کیلومتر چرالو دلته دا ته دا شونځي چې موږ انتخاب کړ دا هم موږ کور ته نږدې او هم موږ دکان ته نږدې په هرات وروزه کې نو بیا دلته دلته موجود
بله تاسو ویل چې په جلال آباد کې د زراعت او پلان گزاري رشتہ انتخاب کړی و او هغه نیمګړی پات شو لته الهاتو یعنی تاسو غوښته چې په کرنې کې خپل تخصص واخلي او بیا څه وشول چې ورسته مو کاملا خصوصي سکتور یعنی د پنګونې ته مخه کړل سوداګري ته مخه کړل
په دوه شان چې ډېر مهم تاسو کې چې د جلال آباد هغه مشهور جنگ چې په زورلسته او چرله جرلسته او وشته ته کال چې جنگ سوی سوی د کورنۍ موضوعات دا و چلته موږ تقریبا لشته د ایډیار نو د درو د وطن خواته ډیر شي ونال ته موږ په پونتون کې تقریبا یو څه مشکلات تر پیښ سول زموږ د پونتون کې چې هلته ډیر زما سره وو چې هغه یو ډیر محترم دوست کلندر دی سات لګي مریض دی الله پاک دې جهان ورکي چې په خا د خوست والی چې هغه هم هلته زموږ سره په پونتون کې هغه وخت دی هلته گزاره کول چې ډیر محترم او ځکه موږ د سوشل ته د جنگونو پیښ سول نو کورنۍ ماته دا د غره کړو ټولان پېښور د پېښور ته خاص خبر ته موږ کوټ ترالم او د کوټ تلات خبر ته کندهار ته راځو چون دا جنگونه هم ته ډیر سول او کوم ځنه سوې کولای چې هلته بیا نو د فامیل رضا دا و چې درځي چې تاسو د کړی کې خدای نه خط خدای مکرې شي پېښ نه شي نو به زه په کندهار ته راځم
بیا څنګه وشو چې
دراخر زما علاقه نه و در سر زما علاقه چې و اصلا د ټیپ سره و په دغه انتخاب د پوهنځي کې چې په دا وخت کې زما ته وته دغه سو مشکلات اولین چې ما انتخاب کړی زما درس په زراعت کې شنه کړو بیا مې ټیپ شنه کړو ما به دا اول ټیپ شنه کړو بیا مې زراعت شنه کړو
یعنی کافي نمرې مو د ټیپ لپاره تر لاسه کړې په کانکور کې
کافي نمرې تر
لاسه بله بله مو مثلا کراش خصوصي ژوند ته نتمن متهلی است څو اولادونه لري
د خدای تعالی الحمدلله شکر دی اولادونه ست که اته ځمن لرم او تقریبا 15 لورګان ان شاء الله
که ماشاء الله دی د کوم یو در باندې ډیر ګران دی په کور کې ټول اولادو کې خو یعنی هغه توپیر مشکل دی ګران دی مګر بیا هم کېدای شي
ټول ماشاء الله دلته دا ستې چې دا ما پر دې خو یو شګه ویل وی اولاد ته چې دا کار وکوي خو یو درې وځم یو دا ته سمه ده کوم یو بل څه وی چې دا کار وکړي هغه چا سپولار سي نو پر موږ باندې هغه اولاد ګران دي چې هغه دا ډېر کوشش کوي په خپل ژوند کې کوشش وی دا ستاسو ډېر توجه کوي یعنی زما دا اولادونه چې هم دي هغه هم ټول ماشاء الله په شته تدریس کې هتا زما تقریبا مشر لمسی چې دي هغه تقریبا دا اوسم درې سپارې تلور سپارې د قران شریف په حافظان دي او موږ یو کورنۍ چې د خصوصا موږ تقریبا شپږ ورونه یو دا موږ داسې فرق هم نکوو کده دی اولادونه که موږ اولادونه یعنی څو کې انشاء الله شکر الحمدلله اوس فرق هم نس کولای او ګرد داسې په یو اتفاق او اتحاد کې ژوند دي نو راګان کې دي که در پم چې موږ راګان ما تر زمون هم سم دي عزت کې او زما زمون درما په خپل ورونه عزت کې نو دا الله پاک تر موږ باندې ډیر لوی احسان سوی دي د خپل تعالی ډیر لوی فضل دی
دا ډیر خبر دا تاسو ویل چې کندهار د سوداګری خونه کې مو کار پیل ک له هغه وخت رئیس کزه اشتباهونه کم تاسو ډیر په خصوصي سکتور کې فعال پات شوی وي د غرض د رهبری کوم رول لوبولای دی نه یوازې د کندهار بلکې د ټول افغانستان په سطح باندې کرا شو دا خصوصي سکتور معمولا خصوصي سکتور نوم خلک ډیر اخلي دا خصوصي سکتور کې خلکو ته اروپا جنې په ډیر عادي ژبه خصوصي سکتور څه معنا
تاسو به تر معلومه ده چې په دنیا کې یو مشهور تو یا پرایویټ سکتور تو وايي خصوصي سکتور په معنا چې ګورته یو د دولت په خاله شرکت یو فابریکا و دا چې په حکومتي بخش بلل کېږي، خصوصي بخش یا په خلکو پورې تړلی هر هغه کاروبار چې خلک یې کوي او د وطن دپاره د وطن د خلکو ضرورتونه، د وطن د خلکو دپاره سرمایه ګذاري، د وطن د خلکو دپاره کاروبار کوي، هغه ته خصوصي سکتور ویل کېږي یا پرایویټ سکتور چې ورته ویل کېږي. هغه دغه دی چې په نن دنیا کې او په افغانستان کې هم د خصوصي سکتور د حکومت د زر سکتورو په کارو کې هم غښتل دي او هم یې کارونه پر مخ روان. په تور د مثال که تاسو یو مثال درته، مثلا د اریانا شرکت او د کامیا شرکت، اریانا هم شرکت مش په افغانستان کې تقریبا ډېر اوږده سابقه لري، ولې د کامیا شرکت هم سابقه لري، ډېر خدمات کوي خلکو ته او خلکو ته کاروبار کوي. په تور د مثال په افغانستان کې یو د خانه سازی شرکت اوس تقریبا په افغانستان کې تقریبا شخصي د خانه سازی تقریبا په سوو شرکتونو کې یو کاروبار کوي، او زموږ بل غټه کمپنی چې په افغانستان کې ده هغه تقریبا د شاداب ظفر په نامه د خصوصي غټه کمپنی ده چې خلکو ته د کورو خدمات وړاندې کوي. زما بل ورور چې دی هغه ته جناب سید محمد صدیق مومن صاحب، هغه مومن د عمومي شفاخانې عمومي رئیس چې په کندهار کې هلته ده، او بل زما حاجي صاحب یوسف مومن صاحب چې دی هغه تقریبا د لایف سټار تجارتي شرکت عمومي رئیس دی او خپل کاروبار کوي په آسیا میانه او دوبی او امارات او افغانستان کې ټول ځای ته کاروبار کوي. دا پرایویټ سکتور یا خصوصي سکتور، خصوصي سکتور د شخصي تجاران چې کاروبار کوي د وطن لپاره، د خلکو لپاره، دې ته خصوصي سکتور وایي.
د خصوصي سکتور رول د یو هیواد په اقتصادي وده کې څومره تاسو مهم بولی؟
تاسو به تر معلومه ده څو وخت چې په دغه تیر څلور کاله د مخه اسلامي امارات رالی، موږ تاسو ګورو چې د ټولو دنیا سره ارتباطات هم د ټولو ګمرکاتو د قطع و د ټولو خلکو خصوصي سکتور وتمنی دي چې دغه کنیکټینګ یا مشلول پیل کړي. ترن جنوبي آسیا او مرکزي آسیا په څنګه سره مشلو، او زموږ تقریبا 5000 کنټینر زموږ پاتو د یاد جوړنی چې زموږ تر زموږ ترانه هم کانن، لکه جناب محترم الکوزی صاحب بزرگوار، مایل صاحب محترم، احمد یار صاحب، دا ټول موږ ګټه وجوړې دلو د خصوصي کور مشران چې ودارال لاړل. موږ اول زموږ کنټینر چې په کراچي کې باندې په بندر آباد کې ټول خپل وطن تر شروع سولته د فانو سره مشکلې غیر د اسلامي امارات په همکاري باندې سره خلاص کړل، او دغه د خصوصي کور رول چې په افغانستان کې تاسو وګورئ یو لیټر تیل تقریبا په 3 کال کې یو ور د ټول منځ کې په افغانستان کې تیل ارزانه و. یعنی دا هغه رهبری د خصوصي پروژې ده، دا په دې وخت باندې چې باید پورته شي د اکازات غذایی مواد په ټول افغانستان کې غذایی مواد، ګرچې حکومت په هغه وخت کې په خپل امنیتي کارو اخته او په کاروبار او په دې شان اخته، ولی خصوصي په دې وخت باندې چې په وطن کې په اصطلاح د غذایی مواد او قلت رانسي او خلکو ته د خلکو په هر ولسوالۍ کې فرض کړی رسي. بل په ګیان کې چې د زلا وسول زما په یاد دي، زه جناب ساتي صاحب زما ملګری دي، موږ تقریبا د کابل څخه حرکت وکړي 14 ساعته بعد یا 14 ساعته بعد موږ ګیان ته ورسېدلو. اولین کس چې زلزلې ته ورسېدل موږ هلته ورسېدلو، هلته مو خدمات وړاندې کړل خلکو ته، خیمې پیسې د لایف سټار شرکت څخه خط نورو د مومن ګروپ په کندهار د ژوند د ټول افغانستان تجارانو ته ودانګل کومک یو پیدا غوښ په کونړ کې زلزلہ وسوره. یعنی زه یقین ته وایم چې په دې خصوصي سکتور ډېر مهم رول لوبوي. یعنی دا خصوصي سکتور ول دي، خصوصي سکتور خلکو ته د کار په پیدا کولو کې زمينه د رشد د وطن د پرمختګولو کې مهم رول لري.
په تیر جمهوریت نظام کې خصوصي سکتور لپاره ښه زمينه برابره وه، تقریبا په افغانستان کې راوټو کې خصوصي سکتور او ډېره وده وکړه. فکر کوي چې په افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام کې خصوصي سکتور ستنې پیاوړې ایښودل شوې دي؟
یقینا په دې کې شک نشته چې موږ باید حقیقت ته قطوي د خصوصي سکتور ستنې پیاوړې شول سي، او دا چې په لاندې کچه کې د تطابق موقع نه و او زور نه و چې دا تطابق په تور د مثال مثلا د اوسپنې په باره کې زړې اوسپنې باید د افغانستان څخه بندې وي، چې د وخت جمهور رئیس دا پیغام چې هیڅ ځله اوسپنه به ولي تطبیق یې ډېر سخت کار ورته کرپشن ډیر وو، او هر اوس په سوو سوو تنه اوسپنې د افغانستان څخه تقریبا په $100 په یونین $100 تللې، موږ ته بیرته د سیخ په بڼه راتللې په $1200 یا په $1400. چې دا کار په تیرو څلورو کالو کې د هغه پایې پر بنسټ باندې دا بند شو، او تقریبا په یو مکتوب باندې محترم اجمل برادر خپل هغه هدایت ورکړي اقتصادي معاون صاحب چې دا باید نورې ولاړې نشي او بندې سولې دا هغه رشد اوس تقریبا په افغانستان کې د څلورو فابریکو پر ځای باندې تقریبا څلوېښت فابریکې دي چې دا باید سړی د حقیقت وایي او دا حقیقت ستا ولې اوس تقریبا خصوصي طور ته حمایت هم کېږي او توجه هم کېږي تقریبا افغانستان په پیر کلمو کې خودکفایي ته د رسېدو په حال کې دی.
یعنی یو څه فکر کوي یو ولادت بيداوي چې نړیوال پنګوال په افغانستان کې دومره پنګونه ته زړه نه کوي د وسنۍ حکومت څوک نړیوال پر رسمیت نه پیژني. تاسو مخکې یادونه وکړه چې خصوصي سکتور په دې تیر څلور کلونو کې له نړۍ سره په تیرې بیا د سوداګرۍ په برخه کې نښلولو یو ښه میکانیزم دی
وختم چون د افغانستان په خصوصي سکتور چې دی دا یو بې پرې خصوصي سکتور په توګه او د غیر دولتي سکتور په توګه کولای شي چې د ټول دنیا سره خپل ارتباطات ټینګ کړي. دا د تاسو ته په زغرده وایم چې ان شاء الله خصوصي سکتور او دا چې د خارجانو دغه تاسو توجه وکړي چې خارجان خصوصا په افغانستان کې کتا څو ګوري د هر مملکت خلک افغانستان ته راځي او دلته سرمایه گذاري کوي او سرمایه گذاري کوي د سرمایه گذاري د سرمایه گذاري کې ولې موږ دې ته هم فیصله ضرورت لري چې باید د ټول دنیا سره تعامل وکړي او دنیا د افغانستان سره تعامل وکړي. که چیرې تعاملات ترڅې مشکل راشي موږ به هم په صادرات کې ډېر رول ولوبو. یعنی تقریبا په چیرې څلور کال کې په اول کال کې تقریبا چې 2022 کال کې تقریبا 250 میلیون ډالر صادرات ورسته یو میلیارد ته ورسېدل بیا یو نیم ته او بیا په دې اخر څلور کال کې زموږ د خصوصي سکتور د زیار او کوشش په نتیجه کې درنو همکارانو د کوشش په نتیجه کې موږ وکولای شو د خصوصي سکتور صادرات صادرات موږ وکولای شو چې تر 2 میلیارد اضافه ته ورسو چې دا هم یو ډیره مهمه مسله په دې کې مهم رول لري. امنیت هم مهم رول لوبوي، کرپشن نشټوالي هم مهم رول لوبوي او د کوکنار کرکیل چې کوم څه وي دا هم ډیر مهم رول لوبوي. ولی بر علاوه چې د جهانیانو څخه موږ ګیله ده د کوکنار او د بجیس په اړه کې د اوسو پرې د افغان بزګرانو سره
کافي مرسته کړی. بله، د شفافیت مسلې ته راځو. کراشو د خبرې ته چې اوس په افغانستان باندې ځینې بندیزونه لګول شوي، مالی بانکداري سیستمونه سم کار نه کوي، که دې ته په پام سره د خصوصي سکتور په وړاندې هغه مهم خنډ څه شی دی؟ اوس تاسو په څه ډول باندې پیسې خارج ته انتقالوي یا خارج نه بیرته افغانستان ته انتقالیږي؟ فکر نه کوي چې دا یو لوی خنډ دی او ځینې نور خنډونه به هم وي چې احتمال لري تاسو به ډېر ورته متوجه وي؟
حقیقت تاسو ډېر مهمه جناب نوري صاحب محترم چې په دنیا کې ترانسپورت او پیسو د بانک د لارې څخه یو مهمه مقطع ده. ولی بیا هم په سکتور خصوصا زموږ د افغانستان ترایشه یعنی مینی اکسچینج فور ټول مشران دا وکولای شي چې څلور کاله د افغانستان په انتقالاتو کې مهم رول ولوبوي. ولی هغه بانکونه چې پرایویټ یا شخصي بانکونه وو هم په دې کې مهم رول ولوبوي. ولی ضرورت ده چې د افغانستان پر هغه کنګل شوی پیسې یا د افغانستان د اوس په اړه چې د افغانستان خلک دغه څخه استفاده وکړي. بس ګور یو چا په بانک کې تلویر در ډالر دلو دی او د میاشتې 200 ډیر تعامل یعنی د افغانستان خلکو په حوصله وکړه هم د بانکو سیستم ته مشکلات ته ورځو ورکړل اوس هغه دی چې ګولې په وسني شرایط کې زه فکر کوم چې موږ د دنیا سره بانکي رابطه ټینګ نه کوو. د افغانستان به یو ډیر خارجي سرمایه ګزاران به په دې کې مشکل ولري. زموږ ارزو دغه دی چې باید د دنیا سره تعامل او زموږ پر بانکو باندې تازرات لري کول په ترانسفر کې موږ ته کم مشکلات لمن دولل دا به وکولی شي کومه مشکلات لمن دولل کې چې تو افغانستان خارجانو ته سرمایه گذاري نور هم پراخ کی او خارجانو په اړه دا وکولی شي چې سرمایه گذاري وکړي.
تاسو مخکې د شفافیت د موضوع یادونه وکړه. په تیر جمهوریت نظام کې تاسو ویلی چې د شفافیت خوندنه وي او بیلګه هم د کابل بانک موضوع ده چې هغه تاسو ولیدل چې مثلا په تر رسوایی باندې بدل شو ده. کراشو اوس تاسو وایي چې د پخوا په نسبت اوس په خصوصي سکتور شفاف دی، خصوصي سکتور کارونه ډیر رانه دي؟
کابل بانک هم موضوع هم یو ډیر لو موضوع او داغه وخت چې د افغانستان د خلکو اعتماد پر بانکو باندې کم شوی دی تر اوسه پورې دا بیا کم دی. سل کاله بیا چې بیرته اعتماد وکړي دا بیا بیرته منځته نه راځي. هغه زموږ ته چې عامیانه متان دی وایي د یوې دي کې بې اعتمادي سل کاله دغه با اعتماد د لاسه سره وکړي. مشکل په دې کې دی چې زه فکر کوم چې افغانان یا خلک خپل باید لاسته ورکړي او کوشش پیل وکړي چې د خپل وطن په ابادۍ کې څنګه کوم رول وړو. بیا ستاسو سوال مې یې سو تاسو په کوم برعکس سوال وکړي چې
تاسو
وسته خصوصي سکتور ته فکر کوم چې په خپل خصوصي سکتور هم شفافیت کې دی. خصوصي سکتور په ډیر دقت سره ګوري چې د دې د مالیات پیسې د سالنګ پر لاره مصرفي. یعنې دا د سالنګ موضوع چې دا موږ د جناب وزیر صاحب پیدا ما سره د جناب د مشرتابه د افغانستان د زعامت په مشرتابه باندې موږ دا وکول چې خلک رااله موږ ته تصور وکړي خلک رااله موږ پر د لارې موټر تیرو موږ حاضر یو چې حتی نیمه پیسې هم ورکړو چې سالنګ لري. دا د افغانستان خلک د سالنګ لار د افغانستان خلک جوړوي په ډېره میړانه سره دی ګوري افغانستان ټول خلک دغه وزیر صاحب فائدہ ما تقریبا مشتو ورلل دی چالت په خپل فدا یخ کی بروش تل ورن تل ګوري د سالنګ لار یو شری چې جوړ شوی چکا چکا دریاب میشه. یعنی د ډېری غوزی وي د یو لرګی کی چې څنګه نو په دې خاطر د ډېری لرګی د یو غوزی کی یعنی دا څومره څه کار وسو پر نور باندې د جلال آباد پر لار باندې کار شوی دی. دا هم د افغانستان د سکتور یعنی شفافیت پر دې موږ په دې باندې یقین لرو چې موږ مثلا د کوشتې په کانال ته خلک ډېر متوجي دي چې د صحیح محصول ورکوي. ماته داسې خلک راولي چې په کومه محصول به مشکلات کې درو دمګر اوس پر محصول ورکوي پر مالیه ورکوي په دې خاطر چې ما په وطن باندې مصرف شنو ده هغه مهمه خبره دي چې
یعنی دغه اعتماد اوساس شوې ده. بله بس سوداګرو پنګوالو د اعتماد بله
زه تقریبا درې کاله د مخه د کندهار ته ستلم نو زه تقریبا اوله ساعت اتله ساعت کې رسېدم. اوس کندهار ته تړې کولی شي چې ډېر پیغامه تقریبا په اوه ساعت کې اونیم ساعت کې چې ډېر عادي رفتار باندې وکړې رسېدلی شي. دوهم لین سړک هم کاروبار شروع دی. دا هغه بعضې اعتمادونه دي چې د افغانستان پر حکومت باندې خلک یې ولي شاید دا خلک د امنیت په باره کې نور څه هم غواړي. خلک غواړي چې مملکت یې نور هم پیشته کړي. موږ باید شین ولرو. موږ باید هوایي پلونه باید زموږ په مرکز کابل کې باید جوړ سي. په د کابل ښار کې تاسو وګورئ ډېرې بندې لارې خلاصې دي. ارزو مو دغه چې نورې بندې لارې هم باید خلاصې دي تو خلکو ته عامه سهولت راسي او عامه پروژې باید ډېرې پر مخ لاړ سي. چون د افغانستان خلک دوه سلويش کاله جنگ تیر کړی دی. موږ غواړو چې د نورستان پر زموږ سره کې کتاب باید په ښه ډول جوړ سي. خلک باید هلته تفریح ته لاړ سي. نور داسې ولایتونه چې هغه کولای سي چې افغانستان په یو تورستي ملک باندې نه دولت کې دوه په لارو کې کوشش ته هلته د میدانو ضرورت ده. شانس نو افغانستان هم قرار قرار هغه خپل مسیر ته کې وي. موږ چې کله مشوره وکړو د خصوص تور په باندې موږ ملي مشوره وکړو
مننه. خصوصي سکتور تاسو ویل چې خلکو ته ډېر کارونه ایجادوي. کره شو دا د ښځو ونډې ته په تېره بیا اوس چې اکثرا په کور کې نیول شوي دي د ښځو لپاره په خصوصي سکتور کې اوس هغه امکانات شته ده؟
تاسو به څنګه ملو چې د افغانستان په افغانستان کې د افغانستان یو ډېر قشر زموږ محترم خوندې خپل د دې ته عزت ور پنسید کې هغه د غلوی په وضو له مسد دی په مالداری بوختي په مرغداری بوختي په ټول شپخانو کې تاسو ګوري خدمات دي وناست په چې په ټول زموږ خوندې کوي او دا وختن چې سړی افتخار پکې په داس خوند باندې چې او هم په تجارت کې که تاسو ګوري ټول کاروبار باندې کاروبار باندې چې د نبی علی صلوات و سلام محترمه زوج محترمه حضرت بی بی خدیجه را ولتانو هغه په خپل په تجارت باندې بوخت و او تجارتونه تجارت په اسلام کې سنت طریقه ده او اسلام خپل چوکاټ لري. هر څه ته ارزو لرم چې په اسلامي چوکاټ کې شته چې اوس تجارت کې مهم تجارت پر مخ لاړ شي. زموږ شته چې په کور کې تقریبا اضافه در 1 میلیون شته یو وطن په غالو کې مصرف دي. اضافه تقریبا در 1 میلیون شته په کور کې په خپل د اورګانیک د چرګانو غوښه دي دا په ټول بازار ته دا د شته کار چې په کورو کې تر چرګان تربیه کوي او مالداري چې دا هم اورګانیک غوښتې دا ټول زموږ د اوناس طبقې د خوا څخه تربیه کیږي او په ټوله شپخانه کې د اوناس طبقې لپاره ټول موږ چې تر دې شتې هلته خدمات وړاندې کوي او د خلکو لپاره خدمات وړاندې کوي.
تاسو مخکې یادونه که څه هم وکړله لوی پروژې لوی پانګونې ته ضرورت لري په افغانستان کې. هغه چې ګټه ټول د افغانستان وګړو ته رسیږي. د څو د سالنګ تاسو یادونه وکړه، ځینو د افغانستان کې د بندونو موضوع ده، د برېښنا د تولید د مثلا نور فابریکو دي چې ډېر خلک په هغو کې مشغول کیږي. خو که راشه دې خبرې ته چې لوی پانګونه د نړیوالو پانګوالو هغه پانګونې ته هم اړتیا لري، فکر کوي چې نړیوال په اوسنیو شرایطو کې دې ته زړه کوي چې راشي په افغانستان کې پانګونه وکړي، که مستقیم نشي کولای، آیا د کورنۍ خصوصي سکتور یا د کورنیو پانګوالو سره په ګډه په دې هېواد کې پانګونه کوي که څنګه؟
تاسو بهتره معلومه ده چې یو مملکت دی چې دلته 40 میلیونه نفوس لري، که چېرې خارجان باندې دلته سرمایه ګذاري کړي، آیا موږ به لاسته راځنه کښېنو؟ موږ به کوشش کوو. دا د یو مشهور عالم خبره ده چې موږ باید د هر مشکل سره باید فرصت جوړ کړو او خپل فرصتونه باید ایجاد کړو. ما درته وویل نو موږ به تر څو پورې ماته راوایي چې د سالنګ سړک به موږ ته یا روسیې را جوړوي یا به امریکا را جوړوي یا به خارجان را جوړوي. دا پخپله د افغانانو نوښتو او خصوصا په څه کې د خصوصي سکتور ونډه چې هغه وخت موږ د خصوصي سکتور مشري کولی یا دغه کول په دې کې موږ وکولی شوی چې د سالنګ د لارې دپاره او د اول د تجارانو ټول موافقه واخلو او بیا موږ دا موافقه د وزارت محترم پیدامې سره شریکه کړه او وروسته د هغې د پخپل د جلال آباد کابل لاره چې یو ډېره لو لاره و دا هم موږ د وکولی شو چې په نو موږ په داسې کوو افغانستان ضرورت لري چې باید غټ شرکتونه په خپله سهامي غټ شرکتونه جوړ کړي او هغه سهامي شرکتونه به افغانستان کې کار کوي او کار کولی. دا هم ډېر نوي چې بېله افغانستان هم په ګلوبل ویلیج کې یو کلی دی او موږ ضرورت لرو چې ټول دنیا سره موږ ارتباط لرو او دنیا موږ سره ارتباط لري. موږ ضرورت لرو چې د دنیا خام مواد استعمال کړو. دنیا ضرورت لري چې موږ خام مواد استعمال کړي. د دنیا ټول یو په بل ده. افغانستان په ترانزیتي لحاظ هم تاسو ګوري چې یو ډېر د جنوبي اسیا 2 بلیونه یا 2 میلیارد پاپولیشن او مرکزي اسیا 2 بلیونه پاپولیشن جمع چین جمع روسیه دا موږ کولای شو چې وي مشلو افغانستان. یعنی افغانستان کې فرصتونه ډېر دي. ولې نسی که تلایی چی یو چو که یو ما تا یو زه تجیم او باوارم نو زه بداش نکن چی زه بدای پرزانیستم که زه محرک نسم او لان نسم تفو تلاش وانکم نو زه نسم کوایی نو زه با خبل زان تنگه در یو زای پرسونه. دا مهمه خبر داده چی مول باید کار وکو او د خبل د سبا دا پار باید یو شی وطا کو خدای دی هر خارجی چی پا افغانستان که او غاری شد افغانستان دی اقتصادی گتو پر مبنا بانی او خبلی دا مشروع گتو پا خطر بانی پا افغانستان اکثر میم داری وکی د فکر کوم چې په افغانستان کې یو شپې ستاره تاوار
محمد صاحب تاسو دغه تجربه ته په پام سره چې د تجارت او سوداګرۍ څخه لری یو چاته چې غواړي نوي سوداګرۍ پایل کړي څه سپارښتنه کوي؟
سپارښتنه دا شته د فکر کوم چې یو څوک چې غواړي نوي سوداګرۍ شروع کړي هغه باید خپل د توان اندازه باید کار شروع کړي. اول ځنه باید مستحکمه کې تعداد باید مستحکم کړي خپل مشورې وکړي او تجارتي چې د پریاو اوسل ډیر استوار دي چې هغه په تجارت پرشتا ویل دي کده ان شاء الله رشتہ ویل. زه فکر کوم د دې یو مشهور چې دی هغه د برجستون ټیرو دي. د برجستون ټیرو دي هیڅوک نه برجستون ټیرو نه یو ډیر ټیرو نه دي په دنیا کې ډیره فابریکه ده. برجستون ټیرو چې تا خلک رانی سي چې فاش مې چې د مخه پیسې ورته جمع کوي ول نور ټوګه هغه ته وایي سلسل کانټینر رجل کان چون دي خپل اعتماد او اعتبار هغه شی چې کاروي دا غو ډیټیل تا ته وایي او بل هیڅوک په دې باندې نه دی د کاکولا په خو هغه اولین ترين مشر چې هغه یو داسې توکو چې هغه په دغه مشت کراچي ورته یا په کندهار کې لري هغه پر لري باندې شربت خصول اوس د کوک نوم په ټوله دنیا کې ست او څوک به کوک هیڅ پروتین نه خوري. نو دا په دې خاطر چې خلک باید خپل ځان باندې ډیر د باور او عقیده ولري هیڅوک هیڅ نه دی پاته او ان شاء الله د الله پاک په فضل باندې ستاسو پر شاته سره ان شاء الله خدمت وکي او خپل کاروبار شروع کړي. فکر کوم مخته برسیږي او ټول سوداګر ته هم بیا دا ته وجود چې په خارج کې هم وي د خپل سرمایه څخه دی لږ لږ سرمایه او افغانستان ته د یو غټ سهم شرکت لپاره چې موږ هم یو کار باندې شروع کړی ان شاء الله تاسو پر به ورسته شروع کړي نو ریاست نوري شمو ترام ان شاء الله چې هغه هم د برق په اړه کوي او هم به د لویو مدنونو د اختصاص برکې ان شاء الله به تاسو سره شریک کو د خیر سره ان شاء الله کوشش کو چې موږ به داسې شرکت داسې غټ سهامي شرکت جوړو چې هغه ان شاء الله کولای شي چې $2000 هم هلته ولري او هلته کولای شي چې ترمایه گذاري وکړي. نو د دې لپاره مو تکل کړی دی اولې پر اساساتو کار کوو، پر سټیبلټي سټیبلټي کار کوو، پر ټولو شانو باندې پر ټولو شانې پار کوو او د نړۍ د غټو مشهور شرکتو سره مشورې کوو. تو وکړل چې په افغانستان کې یو غټ لوی او مهم داسې شرکت جوړ شي چې د ټولو افغانانو سهم پشکي.
ډېره مننه بریالي اوسئ مومن صاحب.